سهار شپږ بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبې به بارانونه ووري. د ادارې په ځینو سیمو کې له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دفیر وای په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلې دي. د زیاته کړې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ناروې شارج دفیر ته ویلي چې د دوی حکومت د ملي ګټو پر رڼا کې له ټولو قدرتونو سره د مثبت تعامل غوښتون کوي. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 909 تنه مړه شوي دي. د بختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. یوه خونړۍ ترافیکي پیښه دوې اونۍ وړاندې د هلمند په ګرش کلوسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 1000 مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو بې پامي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کېږي. د ماسکو په لمنه کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړۍ حمله په اړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه یې ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پوره شوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټونکو تازه څرګندونې ښیي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې پلټونکو ویلي وو چې د څه باندې 133 تنو د بيدرکۍ کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې شمیر کسانو کې څومره موندل شوي او څومره نور بیتره کړي. د روسیې د بیړنیو پیښو وزارت د چهارشنبه پورې د مرشوبلو نوې لیست خپور کړ چې پر اساس یې 133 تنه وشل شوي او 102 تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې اکثر کسان په ودانۍ کې د لګېدلې اور په لوګي مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د وی مسولې څرګندونې لرو.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000
د میرمن دا اندیشنه څرګندوي چې سشکل په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، نور هم هیله لرو د دواړو دولتونو نه چې په دې لارې کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
په کندوز کې سشکل خیاطان اختر ته خوشاله دي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار ښه مخته روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیانې هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالي نیسو.
په کونړ او پکتیا کې به د نیالګیو د ایښودلو په اړه واوري او تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سشکل د هغو ماشومانو شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1 میلیون او 600 زره په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خوړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ راخته ښځو شمیر 1,200,000 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځې پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا ښځو شمیر په ډېرېدو دی. د همداراز د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارځواکۍ راخته ماشومان شمیر 3,000,000 ته ورسیږي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکوونکي مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,000,000 او شپږ لکو سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارځواکۍ اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلې په وینا WFP په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,200 کلینیکونه جوړ کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ورشتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت په وینا نن او سبا په 3 ولایتونو کې له نیمروز پرته د بارانونو اټکل کېږي، خو په ځینو سیمو کې به له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې واوري ووري. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیرې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټي کلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتی کلی کې 3-4 کورونه ویجاړ کړي. د پولې خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و، هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطولي ویډیویي پیغام کې ویلي
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتاً سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزي سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 1500 تر 1500 پورې وي.
یاد ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د پرونیو سیلونو له عمله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو لا هم د مرژوبلې کره شمېرې نه دي خپرې شوې. په دې خپرونه کې په وړاندې واورې چې په پکتیا او نورستان کې د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او نور نیالګي به کښېنول سي، بارانونه به پسرلی زرغون کړي، یو شمېر دې ته خوشاله دي. د خپرونې په پیل کې ما یادونه کړې وله چې په کونړ کې نیالګي کښېنول کېږي، په کونړ کې نه، په نورستان کې. وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وایي هیله لري دواړه خواوې پر خپلو ژمنو ودرېشي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د یوه پلاوي د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقې شوې چې ظاهرا د دوو هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې ستونزې سبب شوې چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د عصمت چاروان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقې به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لاره کې خنډونه له مخې لرې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو کو په لار کې د پرتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د هغې اعلان یې لمخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آخا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نوریدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایي شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شوه. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلان له مخې پاکستانی لوري همداراز موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاګي غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هرکلی کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې شوې، ملاقاتونه هم ښه وو، بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښه دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي. او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نه شي. زموږ مالونو باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعض مسایلو باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل یې دا یادوه چې د افغانستان سکاره ګرانه دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقې کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند واګه بندر لاره بنده کړي. شغلی آصف د چهارشنبه پورز بیا په خپله ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پاملرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانهچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همداشان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوو لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي د ستونزو حل دې د خپل هیواد دننه ولټوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږکال د دوی کاروبار وده کړې او هم ټوکر ډېر خرڅ شي او هم خلک اختر ته ډېرې جامې جوړوي. د دوی په وینا چې عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزایندار جامې له 500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې ګنډي. نور حال په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږکال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندوز ښار کې د خیاطۍ دکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکال ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سشکال زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي نسبتا د نورو دوکانونو نه. زمون کار بیا ډیر دی، دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندوز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلس ورځ موږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زمو آمدګیان هم ډیری دي نو موږ الحمدلله روزانه دا اوس فعلا نه پاره شپته اویا جوړی کالی نیسو او شپته اویا جوړی کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بازازې راسته کې د بازازې دکان لري نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل مثال بدل کالي راتلل اوس سیدي اصلي جامې راځي اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکي چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په نورستان کې د کرنې مالداری او بولګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په نوي پیل شوي کال کې له 200 زرو زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیارغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته احیا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صدآباد ترمنځ د 115 کیلومتره سرک تغییر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سرک خرابوالي په وجه د یو شمېر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی.
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک باید ورغول شي ځکه تر کال کې به ډیر
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د نورستان د ځنګلونو راپور اوس سره در سره شریکه وو. دواړه راپورونه زموږ یو خبریال چمتو کړي وو. د همدې له خاطره تخنیکي تیروتنه وشوه. د نورستان د کرنې او مالداري او بولګولو ریاست چارواکي د ځنګلونو د بیا احیا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کرنې مالداري او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نور ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي د شوراګانو ته توضیح کړي او وی کوي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښتي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژو د خوندي ځای په نوم ونومول شو چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورزی.
پراپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې به سږ کال 2 لک مسمر او غیر مسمر نیالګي کښېنول شي. له پکتیا هم د مسمرو نیالګیو د کښېنولو د هڅو راپور لرو.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوهدارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر ویل،
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي. په دې چې زردالو سږکال د بادام ونه خرڅېږي، خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال 3 زره 2.5 زره مڼې دومره نه کوي، مګر بادام ډېر کوي.
د پکتیا اوسېدونکي وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کېږي. د پکتیا یو بل اوسېدونکي محمد خان وویل،
هو نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا طرف ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي، هر شی ستا نور تم واکو چانې اخیستې په کار دوا اخلي.
سره له دې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اولو شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسېدونکي حضرت علي ویل،
مهم رول باید په دې کې د ولو بلل شي چې هر چا نیالګی کینوو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. که میږي دغه نیالګي نظارت ونه کړو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدا روسي هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسېدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې ښکلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی، ځکه شتوني د دوی پر ژوند څرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسېدونکو شیرین جان وویل،
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي، ان شاء الله وطن مترقی پولورزی، نو ونه دی او جای خلا ده. ټول نن غوښتنه دا ده چې که ځای لري که نه لري، که کور کرایي وي او که دغسې دکان لري، باید یو بوټي دي کی.
بل لوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلینو وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واور او بارانونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سږ کال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,14,000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا سجرړو د دې سر په خبرونه کې وړاندې تر شپږنی مبچو وروسته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام جزئیات په بیا زما همکار چې دا پروګرام وړاندې کوي له تاسو سره شریک کړي، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې پروسه شکال څه باندې 3 میلیونه کسان باندې برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي، خو یو شمېر کسان لا هم شکایت لري چې دوی د برېښنایي تذکرو د ویشلو مرکزونو لرې دي او دا ستونزه باید چارواکي حل کړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سوکه توپ اچونکی الله محمد غزنفر د 2023 کال آی پی ایل سیالیو لپاره له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوی دی. غزنفر د 2 ملیون هندي روپیو په بدل کې له کلکتې لوبډلې سره یو ځای شو. دی به د مجیب رحمان په ځای په دې لوبډله کې ځای په ځای شي. د مجیب رحمان د شیلاس ګوتې ټپې شوي دي او هغه سش کال د هند د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نشي لوبېدلی. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن به د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بنګلور له کلکتې سره لوبه وکړي، او همدا شیبه د شلو ورونو د میرمنو د کرکټ لوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ روانه ده. د نیوزیلند لوبغاړو په شلو ورونو کې 116 ډیټس منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. په ځواب کې تر دې مه د انګلستان د شزو کرکټ ټیم 33 منډې کړې دي په شپږو ورونو کې. یو لوبغاړی له لاسه ورکړی. لاند خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 33 ولایتونو کې د ورښتونو او ورسرمل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې د نیمروز پرته په نورو 33 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې دا هم ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې واوره ووري. د افغانستان لپاره د ناروې سفارت شارجدافي روایي په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې جنونو ته د شونځو او پانتونونو پر پرانیسلو ټینګار کړی دی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دي. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات همدارس ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 تنه مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. د خنړی ترافیکی پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 20 تنه مړه شول او لسکونه نور ژوبل شول. د مسکو په لمنه کې د کروکاست کنسرت په حال کې د خنړی حملې پاړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکې راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پرشوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټون کو تازه سرګندونې شي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې تر دې چې د بشري او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ته لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د ویش له مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر کال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شپږ اویا مرکزونو له لارې څه باندې 3 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجري لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او زه هم غواړم چې سلایسنه وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه،
ډیر وخت نیسي.
په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منگا برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزگار خلک یې هغه چې دلته تذکره جوړی نو بیا هغې تګ راتګ دوه درې ځلې تګ راتګ کېږي. نو همدغسې چې کوم ولسوالیان ډیر لرې د هغې خو 15,000 نه 6,000 په دې برقی تذکرو مصرف راځي او دوه ځل درې درې ځل راتګ وي. بعضې مشکلات ستونزه چې پیش شي، زما همدغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالۍ کې چې دغه سهولت جوړ شي نو ډیر به ښه.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونه برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سر معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3 میلیونه او 1,000,000 هېوادو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,000,000 او 8,500 نارینه او 1,650,000 تنهیي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 1,500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما د پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور ته واده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې 13 کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا که له کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپله ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پاتې کیږي هغلته ورسره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دې ته د هغه خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دې هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بله دا چې د اسلام نظره که ورته وګوریه، کونډه چې ده په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بله دا ده چې کوم مهر چې دی ټاک کړل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا کی، نو هغې باندې دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولنه باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه د حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ استاد وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړی، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات بد عنانات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې فکر کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول عادی او نورمال ژوند کی. دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل چې دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځو سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا مېړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کیږي نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلک د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنه وکي او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورون ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي. د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلې کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شاید نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومن صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کوره مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده شي بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین پرمن باندې جدایي واقع شي کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکی او دې ته د دې اجازه ورکی چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکی چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دې ته په نظر کې نیولی ده یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي نو د خپلې مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې د دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغللو په دې هم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال یې چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او دفاع نه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه شي دوی په زوره باندې. مثال په افغانستان کې 3 میلیونه نفوس اوسېږي، 40 میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبرې وکړې. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری.